رسد در برنامه بعدی با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي رادیو دایو ساتخ پرونه چې تر 9 بجو پورې دوام کوي د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دا ننګرهار والی وای په ننګرهار کې د افغانستان لپاره د داعش د خراسان ډلې مشر په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي په انتخاباتي نظام کې د بدلون راوستلو لپاره به له حکومت سره د یو کمیټې په جوړولو موافقه وکړي. روانه خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو مسایلو په اړه ریپورتونه او مطالبه وري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ننګرهار والی وای په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د خراسان د څنګ مشر ابو سعد ارهابي په خوګانو ولسوالۍ کې وشل شوی دی. د کرکټ ملي ټیم نن دوشنبه د ایرلند پر وړاندې د دریو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالي پیلوي او ایران د عدل نړیوالې محکمې غواړي چې امریکا ته حکم وکړي پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار والی حیات الله حیات وی په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د مشر ابو سعد ارهابي وشلبه د دې ډلې فعالیتونه تر ډیره کمزور کړي. ارهابي د امریکا د هوایي پاوس په برید کې د ننګرهار په خوګیاڼو ولسوالۍ کې وشل شوی دی. حیات الله حیات د یکشنبه په ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا د لارې نه داعش یو مشر چې دی سعد ارهابي په نوم باندې نومېده د افغانستان کې د داعش څلورم مشر چې دی لمانځه ځي د عملیات د خوګیاڼۍ ولسوالۍ د وزیرو په تنګي کې شوي دی.
د امریکا پوسټ تایید کړی دی چې د اګست په 25مه د داعش د خراسان د څنګ مشر ابو سعد ارهابي وشلې دی. له ده سره د لسو نورو داعشانو د وشلو خبره هم تایید شوې ده. د افغانستان او تاجکستان پر پوله دوه کسان وشل شوي او یو بل ټپي دی. د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ یو چارواکي ویل چې دا درې کسان لرګي ماتوونکي وو او موټر یې د افغانستان له خاورې په نښه شوی دی. رسنیو ویلي دي چې د دې کسانو موټر په هوان ویشتل شوی. د تاجکستان امنیتي چارواکو ویلي دي چې په دې اړه جزئیات نه لري. د تخار ولایت د امنیت قومندانۍ وایند خلیل اسیر بیا وایي چې له تاجکستان سره په پوله کې د یوې پېښې خبر ورته رسېدلی خو په جزئیاتو یې نه پوهېږي. د اسیر په خبره په دې سیمه کې طالبان فعال دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره اوږده پوله لري چې اکثر پکې خلک په ناقانونه توګه هم تګ راتګ کوي او هم د وسلو او نشه یي موادو قاچاق کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن دوشنبه د ایرلند پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالي پیلوي. لوبه د افغانستان په وخت شاوخوا 2 بجې په بلفاست ښار کې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې د شلوریزو لوبو سیریز 2-0 له ایرلند وګټه. د شلوریزو لوبو غوره لوبغاړی ځوان بیټسمین حضرت الله زازی پیژندل شو چې کرکټ بورډ ویلي دي په یو ورځنیو لوبو کې به هم برخه ورکړي. ایرلند په شلوریزو لوبو کې له افغانستان نه هیڅ لوبه نه ده ګټلې خو په یو ورځنیو لوبو کې بیا دواړو ټیمونو یو بل ته 2 واره ماته ورکړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جان مکین د مړینې په سبب له امریکا سره غم شریکي څرګنده کړې ده. جان مکین 2 لسیزې د امریکا لپاره د پوځي او سناتور په توګه خدمت کړی و چې د شنبه په ورځ د 80 کلنۍ په عمر د مغزو د سرطان د ناروغۍ په علت سا ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې 2 وارې له مکین سره لفظي شخړه هم کړې وه او هغه په ویتنام کې د هغه په بندې کېدو پر هغه ملنډې وهلې وې پرون په ډېرې نیکۍ یاد کړ. ټرمپ پر ټویټر ولیکل د مکین له کورنۍ سره خپله ژوره خواخوږي خیم او تسلیت وایم چې زمونږ دعاوې ورسره دي. د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما چې سناتور جان مکین ته د 2008 کال په انتخاباتو کې ماته ورکړې وه په یو اعلامیه کې ویل چې موږ ټول د جان مکین پوروړي یو. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي چې مکین د عمل د ډګر سړی او یو نامتو سیاستوالو. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل مکرون جان مکین د امریکا یو رښتینی اتل بللی چې په خبرې غږ به د تل لپاره خالی پاتې وي. ایران د عدل نړیواله محکمه غوړي چې امریکا ته حکم وکړي پر ایران لګیدلې بندیزونه لری کړي. تمه ده چې ایران نن خپل قضیه د محکمه ته وړاندې کړي. ایرانی مدافع وکیلان به استدلال وکړي چې پر تهران د واشنگټن بندیزونه د دوستۍ له هغه تړون سرغړونه ده چې دواړو هیوادونو په 1955 کال کې لاسلیک کړی و. د لسګونو کلونو پخوانی دې تړون کې د امریکا او ایران ترمنځ پر دوستانه اړیکو، دو اړخیز تجارت، پانګونې او د ډیپلوماټیکو اړیکو په منظم ساتلو ټینګار شوی دی. ټاکل شوی ده چې امریکا سبا ته د عدل په نړیواله محکمه کې د ایران د غوښتنې ته خپل ځواب وایي. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې، خو تمه ده چې امریکایي وکیلان محکمې ته ووایي چې له ایران سره د امریکا دا شخړه د عدل د محکمې په چوکاټ کې نه راځي. او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د وسلوال کس لخوا د ډزو په پیخه کې د برید کوونکي په ګډون درې کسان وشل شوي او تر لسو زیات ژوبل دي. چارواکو ویلي دي چې دا پیخه په یو پلورنځای کې د ویډیو گیم د ټورنمنټ پر مهال شوې ده. د فلوریدا د قانون نافذونکې ادارې او چارواکي مایک ویلیامز پرون خبریالانو ته ویل ګمان کېږي چې ډزې 40 کلن ډیوډ کرس چې د میریلند د بالتیمور اوسېدونکی دی کړې وي. تر اوسه د دې پیښې علت څرګند نه ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار والي وی په خوګانو کې وړم ورځ د داعش د ډلې د خراسان د څنګ مشر یو هوایي برید کې وشل شوی دی.
د هوا د لارې نه داعش یو مشر چې دی صادر حبیب نوم باندې نومېده، ډېری افغانستان ته داعش څلورم مشر اوس دی. له منځه ځي دا عملیات د خوګانۍ ولسوالۍ د وزیرو په تنګي کې شوي.
دفاع وزارت ویله افغانستان بهر سخت دریځي او وسلوالې ډلې هم د افغانستان د عملیات لپاره ګواښ دی.
تنظیم مدرسو څخه د افغانستان ته ترورستان وایي انتقالېدل د غزنی جګړې ښه بېلګه ده. همداسې نور
د روانې خبرونه په ترڅ کې دا اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه ډول تبصرې کړې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه به وایي چې په انتخاباتي نظام کې د بدلون راوستلو لپاره له حکومت سره په ګډه کار کولو ته زړه ښه کوي. او په روانه خبرونه کې د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د امریکا د وتلي سیاستوال جان مکین د مړینې په سبب له امریکا سره د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو خواخوږي څرګنده کړې ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون اونیزه خبرونه خبرېږي. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مشر صاد ارهابي وژل شوی دی. افغان چارواکي وایي د داعش ډلې د مشرانو ګڼو غړو وژل کېدل به د ډلې ته یو سخت ګزار وي او فعالیت به کمزور کړي. او افغان حکومت بیا وایي چې ژمن دی چې داعش له افغانستان نه په افغانستان کې داعش له منځه یوسي. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه هم د ارهابي وژنه تایید کړې ده. د دې موضوع جزئیات د سفی الله ستانکزی په راپور کې دي.
افغان چارواکي وایي ابو سعد ارهابي په افغانستان کې د داعش مشري په غاړه درلوده چې وړم ورځ د ننګرهار په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې وژل شو. د ننګرهار والي حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل ارهابي د بهرنیو ځواکونو د هغه هوایي برید هدف ګرځېدلی چې د افغانستان د ملي امنیت په همغږۍ او همکارۍ ترسره شو. ښاغلی حیات وایي د ارهابي وژل کېدل د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري کوي.
صاد ارهابي افغانستان کې د داعش څلورم مشر په دې عملیاتو کې د لمنځه لاړ ده. او د ارهابي تر څنګ تقریبا په تیرو دوه میاشتو کې د 200 نه اضافه داعش مسؤلین او جنګیالي د دو په مختلفو ساحو څنګه ډول خاص کمینه ګورګوري او د سپین غره په لمنو کې لمنځه لاړ دي. او زه مطمئن یم چې د دو د مشرانو لمنځه وړل به د دو په ډله باندې او د دو په کړنو باندې په افغانستان کې ژور تاثیر ولري.
ننګرهار په افغانستان کې د داعش له تر ټولو فعالو مرکزونو شمیرل کیږي چې د والي حیات الله حیات په خبره افغان ځواکونه پکې د داعش ډلې او نورو ټولو مخالفو وسلوالو لمنځه وړل ته ژمن دي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتل تر د ماموریت ویاند ډګرمن مارټین اودونل هم زینو رسنۍ ته تایید کړی چې د داعش خراسان ډلې مشر سعد ارهابي د امریکا د پوز په هوایي برید کې وژل شوی. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پر ټوټر لیکلی د ارهابي وژنه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د حکومت قاطعیت په ډاګه کوي. هغه زیاته کړې چې داعش په افغانستان کې سخت ماته خوړلې ده. څېړونکی او لیکوال حکمت الله اعظمي چې د داعش او نورو مخالف ډلو په اړه مقالې لیکلي سات ارهابي د داعش په رهبرۍ کې خورا مهم کس بولي. دی وایي که څه هم د داعش خراسان د لومړني امیر حافظ سعید د خوري ابو سات ارهابي وژنه بې تاثیر نه ده، خو داعش د تلفاتو په نسبت د استخدام پروسه ډیره چټکه مخته وړي.
داعش کوم تلفات چې دي دا ډیر زیات و، یعنی یو وخت چې ما سره نه په میاشت کې یو څو اتیا کسانو پرې پېژندل کېدل، عسکر مید لیول یا منځنی سطح باندې کمانډانان پکې کې و، یا په رهبرانو په سطح باندې په بمونو په مور کې تقریبا شپږ نیم کسان وژل شوي. مګر متاسفانه د تلفاتو په نسبت په ځینو وختو کې د دې استخدام پروسه دا تر تلفاتو چټکه ده، زیاته ده. نو همدغه یو علت دی چې متاسفانه داعش تر اوسه هم له منځه نه دی تللی.
داعش یا اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د ابوسعد ارهابي د وژل کېدو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. افغان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د داعش د له منځه وړلو لپاره کلک هوډ لري، او په خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلی چې دا ډله به ژر له منځه یوسیم.
د سیفی الله ستانکزی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او امریکا چارواکي وایي چې د داعش ډلې د خراسان د څنګ یو مشر اسعد ارهابي وشلی دی. د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي چې ارهابي وړ مورس په وزیرو تنګي سیمه کې په یو هوایي برید کې وشل شوی دی، او دا وژنه به داعش ډلې ته یو سخت ګوزار وي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې له هېواده بهر تروریستي ډلې او سخت دریزی د افغانستان د امنیت لپاره ګواخ دي. د یادو سرتوان غفور احمد جاوید د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته اکثر وسلوال له پاکستان را اوړي، نو ځکه که په پاکستان کې کومه تروریستي ډله فعال کیږي دا به د افغانستان په وضعیت هم منفي اغیز کوي. دفاع وزارت دا څرګندونه له هغې وروسته کوي چې په پاکستان کې یو شمېر ملتپاله سیاسي ګوندونو پښتون میشتو سیمو ته له سوریې او عراق څخه د داعش د لیږد په اړه خبرداری ورکړی دی. یوسف خان زدران په دې موضوع رپورټ لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو وروسته په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونو د افغانستان سره په گاوند بلوچستان او پښتونخوا کې هم د داعش جنگیالیو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې جنگیالي تل له پاکستانه راوړي، دا کار به د افغانستان پر وضعیت هم ناوړه اغیز وکړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان له پاکستان سره پر پوله په ځینو سیمو کې ستونزې لري، خو په خبره یې افغان لوری د خپلو پولو د ساتلو لپاره ټول امکانات پکاره چوي.
هغه څه چې مثلا د غاړ د افغانستان صوبات غوښ یا مثلا او دا ښکاره خبره ده، دا اوس مثلا دغه مدرسو څخه هغه څخه د افغانستان ته پروفیسر راي انتقال دل د غزنی جګړه ښه بیلګه ده. همداسې نور نور یعنی ټول هغه څه چې هغه د سیمې او د هېواد د ټول د بسماتۍ له عمل ګرځي هغه افغانستان ته ترګري ده، هغه یو ګواښ دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمد خان اڅکزي ویلي هڅه کېږي چې په عراق او سوریه کې مات شاوخوا 40,000 داعش جنګیالي بلوچستان او پښتونخوا ته راولېږدول شي. د پاکستان پوسټ ته خبرداری ورکړی چې که پردي جنګیالي قبایلي سیمو ته راوستل دوی به یې پر وړاندې ودرېږي. د دا هم ویل چې د بلوچستان خلک به پرې نږدي چې داعش وسلوال د دوی له سیمو په افغانستان کې جګړې وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل افغانستان سره په نږدې پولو کې د طالبانو پر ځای د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ځای پر ځای کول د پاکستان نوې لوبه ګڼي. خو دا چې د ممکنه ګواښ د ختمولو لپاره افغانستان ته څه کول په کار دي ښاغلی مرخیلي په اړه وایي.
د افغان لپاره دوه لارې موجود دي. یوه لاره خو دا ده چې له امریکې سره او د ناتو سره دوی په ډاګه وغږېږي او مخامخ سره وغږېږي چې په پاکستان باندې فشار رانیسي. په پاکستان کې تر حاضر له بین الله نیسي، په افغانستان کې له بین نه دي. دوی په دې باندې باید دا مملکتونه قانع کړي. او دویمه خبره دا ده چې دا مملکتونه په دې قانع کړي چې زمونږ وسلوال پوځ زمونږ امنیتي دفاعي قوتونه تقویه شي.
دی وی افغان حکومت باید وی خو سی او سر له سی پر وړاندې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی مرخیل وی د افغانستان خلاصې پولې په دې برخه کې ولوی ستونزه ده چې باید د دغه تشدد ډکولو لپاره ځواکونه ډیر او لا مجهز کړي.
ژوند آزادي
خزینه ته سړي اجازه نور کوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت د شریف
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په دالاس واله
وبنلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په انتخاباتي نظام کې د بدلون در اوستلو لپاره به له حکومت سره د یوې کمیټې په جوړولو موافقه وکړي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر غني سره د انتخاباتو په تړاو د تیر شپې ناسته کومه نتیجه نه درلوده او د حکومت له لوري یو اړخیزي پریکړې ورته د منلو وړ نه دي. خو جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ناسته کې پریکړه شوې تر څو د حکومت او سیاسي ګوندونو ګډه کمیټه جوړه شي او د سیاسي ګوندونو د عملی طرحې لپاره وړاندیزونه هم وړاندې شي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې ورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ د ګډي کمیټې د جوړولو خبره په داسې حال کې کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. جمهوری ریاست وایي دغه کمیټه به د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ اختلافي نظرونو ته حل لار ومومي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند یو غړي محمد ناطق د یکشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ګډي کمیټې جوړول د حکومت یو غوښتنه ده، خو په خبرې کې دا کمیټه یو اړخیزه وي، د سیاسي ګوندونو لپاره به پریکړې د منلو نه وي.
د تیر شپې ناستې کومه نتیجه نه درلوده او موږ وویل چې کمیټه باید د ګوندونو د غوښتنو په اساس جوړه شي. سیاسي ګوندونه څلور مهمې غوښتنې لري او تر اوسه یې په دې مسلې ټینګار کړی چې باید دغه غوښتنې وڅېړل شي او عملي بڼه خپله کړي.
په ورته وخت کې په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې له ولسمشر غني سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې د پریکړه وشوه چې د حکومت او سیاسي ګوندونو یو ګډه کمیټه جوړه شي چې دا کمیټه به د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو او د انتخاباتو د نیټې او مهالویش په اړه هم طرحې وړاندې کړي. خو محمد ناطقي وایي له ولسمشر سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې بحثونو کومه نتیجه نه درلوده او دوی یو ځل بیا د خپلو غوښتنو په منل کېدو ټینګار کوي. د انتخاباتي نظام بدلون، د سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتو پر شفافیت څارنه او د نوملیکنې بهیر باندې لول د سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو له مهمو غوښتنو څخه شمیرل کیږي. دا چې دغه ګډه کمیټه کله جوړیږي او آیا د سیاسي ګوندونو غوښتنې به ومنل شي او کنه، ومغوښتل چې د جمهوری ریاست نظر هم ولرو. خو د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. خو یو شمیر سرونکو بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو نیټې ته په پام د سیاسي ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لرې دي. چې آیا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه وویل:
در مرحله انتخاباتی که ما قرار داریم فعلا فرمان
موږ د محل د انتخاباتو په درشل کې یو فرمان توشي شوی او دغه فرمان د پلي کېدو په حال کې دی. دا نو حقوقي منطق اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې تعدیلات راوستل شي. د دې لپاره چې د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه په پام کې ونیول شي، هیڅ ډول کمیټه باغیز ونه لري. دا ډول ناستې پرته د وخت له ضایع کولو بل کومه ګټه نشي لرلی.
خغلی ایوب زاده ټینګار کوي چې جمهوری ریاست د تخنیکی لارښوونو پرته نشي کولای چې له ګوندونو سره توافق وکړي. بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال زبیح الله سادات وایي کچېرې دغه طرحه د شفافیت د رامنځته کولو لپاره وي، کمیسیون ترې هرکلی کوي. خو کچېرې د انتخاباتي نظام د بدلون لپاره وي او یا هم د انتخاباتو د نیټې د ځنډولو لپاره، دوی ته د منلو وړ نه دي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو اوریدل چې حکومت او سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د انتخاباتو په اړه په یوې ګډې کمیټې جوړولو موافقه وکړي.
زما رایا زما حق
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
احمد تکل د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو په خپلو وروستیو غانو کې د افغانستان د سولې هڅو ته کتنه کړې ده. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د سولې لپاره د ولسمشر اشرف غنی هڅې او په وړاندې د وسلوالو طالبانو حملې څېړلې او لیکي افغان ولسمشر د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړ، خو په جواب کې وسلوالو طالبانو پر ارګ توغندي وویشتل. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبان د اوربند وړاندیز په وړاندې غلي دي، خو متحد ایالاتو، ایران، پاکستان او نړیوالې ټولنې د دې اوربند ستاینه کړې ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او تاریخي جریاناتو ته د اشارې په ترڅ کې لیکي افغان حکومت او طالبان کولای شي د خلکو د یووالي پر محوریت ګډ کار وکړي، ځکه نه افغان حکومت طالبان له منځه وړلی شي او نه طالبان حکومت نسکورولی او اسلامي امارت جوړولی شي. واشنگتن اگزامینر وړاندې لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې په افغانستان کې بشپړه سوله نشي ټینګولی، ځکه یو شمیر طالبان او د داعش حقانی شبکې او د ازبکستان د اسلامي نهضت په ګډون یویشت نورې ډلې به جګړې ته دوام ورکړي. بل امریکایي ورځپاڼه سټارز اند سټرایپس لیکي یوازې یو اونۍ مخکې افغان او امریکایي چارواکي هیله من و چې طالبان به له اوولس کلنې جګړې وروسته سوله وکړي. ولسمشر غني دې ډلې ته له جون میاشتې وروسته د دوهم اوربند وړاندیز وکړ او د طالبانو مشرانو هم څرګنده کړه چې غواړي له امریکایي چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، خو دا د ټولې هغه خوشبینۍ وروسته له هغه له منځه ولاړې چې طالبانو د ولسمشر غني د اوربند وړاندیز له پامه وغورځاو او پر ځای په مسکو کې د خبرو بلنې ته مثبت ځواب ووایه. سټارز اند سټرایپس د مسکو د غونډې یادونه کوي او د مطلب په دوام د څارونکو له قوله لیکي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو تحرک د نړیوالو سیاستونو له کبله منحرف شو. ورځپاڼه د کارپوهانو په حواله زیاتوي پر غزنی لویه حمله د څوارخیزې ډیپلوماتیک ستراتیژۍ یوه برخه وه چې د طالبانو د محاسبې له مخې په دې جګړه کې بریا به په خبرو کې دوی ته یو لړ امتیازونه ور په برخه کړي. ورځپاڼه لیکي طالبانو ته ښایي دا کار مناسب ښکاري چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په مقصد د سیمې له حکومتونو سره تماسونه ولري، ځکه په هیواد کې دننه د سولې لپاره ټولې پخوانۍ هڅې تل ناکامې شوي. خو په اوسنیو خبرو کې د پخواني شوروي اتحاد د وارث هیواد روسیې ښکیل کېدل، دې ته په پام سره چې په افغانستان کې د جهاد په کلونو کې د اسلامي جهادي ډلو پر ضد خونړۍ جګړه کړې ده، د ګڼ شمېر افغانانو لپاره مشکوک او نامناسب کار ښکاري.
د امریکا د وتلي سیاستوال جان مکین د مړینې په سبب له امریکا سره د نړۍ د مشرانو د خواخوږۍ پیغامونه دوام لري. د امریکا بیرغونه په سپینه ماڼۍ کې نیمه ځوړند دي او تمه کیږي چې زرګونه کسان د امریکا د دې پخواني پوځي او وتلي سناتور د درناوي وروستي مراسمو سره ټول شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جان مکین د وصیت په خاطر د هغه د مړي د ښخولو په مراسمو کې برخه نه اخلي. صفی الله ستانگزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جان مکین د مړینې په سبب له امریکا سره غم شریکي ښودلې. مکین څو لسیزې د امریکا لپاره د پوځي او سناتور په توګه خدمت کړی و چې د شنبې په ورځ د یو اتیا کلنۍ په عمر د مغزو د سرطان د ناروغۍ په علت سا ورکړه. د امریکا بیرغونه په سپینه ماڼۍ کې نیمه ځوړند پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې څو وارې له مکین سره لفظي شخړه هم کړې وه او آن یې په ویتنام کې د هغه په بندې کېدو ملنډې وهلې وې، پرون یې په ډېرې نیکۍ یاد کړ. ټرمپ پر ټویټر لیکلي د مکین له کورنۍ سره پله جوړه خواخوږی خیم او تسلیت ورته وایم، زموږ دعاوې در سره دي. د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما چې سناتور جان مکین ته د 2008 کال په ولسمشری ټاکنو کې ماته ورکړې وه، په یو اعلامیه کې وویل موږ ټول د مکین پوروړي یو. بریتانیا صدر اعظم تیریزا می ویلی مکین د عمل د ډګر سړی او یو نامتو سیاستوالو. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون مکین د امریکا یو رښتینی اتل بللی چې په خبرې غږ به د تل لپاره خالی پاتې وي. جان مکین درې لسیزې د امریکا د سنا جرګې غړی پاتې شوی چې تر ډیره یې د پوځي کمیټو مشري کړې ده. هغه مخکې له دې چې سیاست ته راشي د امریکا د هوایي ځواک پیلوټو چې د ویتنام جګړه یې مخته وړله او بیا د څو کلونو لپاره یې په ویتنام کې اثارت هم تیر کړ. د امریکا ګڼ پوځي مشران د ده ملګري پاتې شوي. له هغې ډلې د سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټرایس وایي د ده په اندازه هیچا دومره د امریکا د نوي نسل چې د 2008 کال د سپتمبر تر پیښې وروسته جګړه مخته وړي ملاتړ نه دی کړی. موږ د 2008 کال د سپتمبر تر پیښې وروسته په عراق او افغانستان کې ډیر ښه وخت سره تیر کړ. د مکین ښځې سندی مکین پر ټویټر لیکلي زړه مې مات شوی، زه ډیره بختوره وم چې له یو فوقالعاده سړي سره مې اته دېرش کاله مینې ډک ژوند وکړ. هغه سا ورکړه لکه څنګه چې غوښتل یې خپل خلک چې په د ګران ورته راټولو او چیرته چې د ده خوښه وه. جان مکین د شنبې په ورځ 8:30 وروسته له هغه سا ورکړه چې کورنۍ اعلان وکړ چې ډاکترانو یې علاج بند کړی. د مکین کورنۍ ویلي د هغه مړی به د واشنگتن په ملي هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. ولسمشر ټرمپ په دې مراسمو کې برخه نه اخلي، خو مرستیال ولسمشر مایک پینس به د امریکا د ادارې په استازیتوب په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د مکین د کورنۍ غړي ویلي مکین وصیت کړی و چې نه غواړي ټرمپ یې د مړي د ښخولو په مراسمو کې حضور ولري.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شي. او اوس هم په کندهار کې د اوبو یا پاک اوبو د کمښت د ستونزې په اړه زموږ د همکار محمد صادق رښتینی رپورټ اورو.
کندهار چې د افغانستان د لویو ښارونو له ډلې څخه دی، د یوې نارسمي سروې په اساس په سلو کې یوازې 15% اوسېدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د سژنې وچکالی لامل په کندهار ښار کې د چشاک د پاکو اوبو څخه او برمی وچ سیوی چې د کندهار ښاریانو له جدي ستونزو سره مخ کړی دي. عبدل تواب حبیب الله او رفیع الله ازادي رادیو ته وویل چې د نل د اوبو غیر عادلانه ویش اړ کړی چې د چشاک د اوبو لپاره 100 کیلومتر واټن وهي.
اوبو یاد یو نیم سل یو سل یو متر څو رسېدل خپل ولې کې دا مشکل د اوبو څخه به خډي لرموز. نو د حکومت سمدا ایل ده چې یا یو برمی مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ راغلی دی، پیپ راغلی دی پر دا سړک چې څه وایي یا ما دا پورو ته نه دی ورتل سوی چې دا پورو ته اوبه ورکړي دا پیپ سره.
یو وچ دي مشکل دغه نه ډېر دی چانکرانه مره روان دي خیرات چې بل هغه دغه خلکو تور کول کېږي. دغه خلکو په کورو کې یوه دي هغه ګلان په اوبه موږ د څنګه اوبه نه لرو.
حکومت هم دغه غوښتنه کوي چې موږ اوبه راکړي، چې موږ نه لونه راولي دلته پر دغه شلو فرو باندې دوه انچه پیپ راکړي دي. هغه یو پورته اوبه نور چې کوم سي هغه بیا بیخي کسر کې ښار نشي ځخصله.
بل خو د کندهار د اوبو رسول رئیس انجینر محمد نادر کاکړ وای د اوبو د اوسنیو سرچینو څخه ناوړه استفاده په کندهار کې د اوبو ساتکړه کړي ده. او که خلک په خپل مخنیوي ونه کړي ممکن د کلونو په تیرېدو سره کندهار د اوبو له سختې قحطۍ سره مخ شي. نو موري وای پلان لري چې په کندهار کې 15000 کورونو ته د پاکو اوبو نلونه توزیع کړي.
نو پلانونه د دې پروان مالکان کې ان شاء الله کو او توانی دلو ځکه د وزارت مالی موافقه مو مخسته ده. مرله غټه پروژه لرو د کندهار شهر شمال ساحه کې ولسمه نه یې کې دلوي ولې دلیونی د حکیم صاحب د ساحه ته 15000 کورونی لپاره دي. 4 کورونی موږ لاس نفر ډیزاین سوي ده په سروي کې مو نیولې ده. هر نفر لپاره په ټول جسات کې 15 لیټر اوبه موږ ورته شبکه ډیزاین سوي ده.
ورستوي چېډونو شوولې چې وچکالي د ځنګلونو او شنو سیمو لمنځه وړل او د اوبو زیات مصرف کولای شي چې په اوږد مهال کې د شدیدې ګرمۍ تر څنګ د اوبو سرچینې هم کمې کړي.
په کندهار ښار کې مو د څښاک د اوبو د کموالي د ستونزې په اړه واورېدل. بل لور ته په نړۍ کې بیا کارپوهان او د علم خاوندان په دې کار کوي چې څه ډول له هوا څخه د څښلو اوبه برابرې کړي، هغه هم په هغو سیمو کې چې اوبه پکې کمې او یا وچکالۍ ځپلې وي. په دې اړه عصمت ساروان یو څه لري.
څېړونکي وایي چې له هوا څخه اوبه جوړولی شي. دوی وایي د نانو فایبر داسې سیستم یې جوړ کړی چې په وچو سیمو کې له هوا څخه د څښاک اوبه جوړوي. د میل آنلاین د راپور له مخې له هوا څخه د اوبو جوړولو دا آله چې په بیټرۍ کار کوي سپکره او په اسانه له یوه ځایه بل ته وړل کېدای شي. دا آله په یو ساعت کې له هوا څخه 10 ګیلنه اوبه جوړولی شي. دا آله چې د امریکا په اوهایو کې جوړه شوې له الکترو سپین پولیمرونو څخه په استفادې له هوا اوبه راباسي یا هوا په اوبو بدلوي. په لندبلو سیمو کې په اسانه له هوا څخه اوبه جوړېدای شي، خو د دې آلې ځانګړتیا دا ده چې په وچو سیمو کې هوا په اوبو بدلوي. او له بلې خوا داسې مواد په دې آله کې کارول شوي چې په لنډ وخت نسبتا زیاتې اوبه تولیدوي. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې په دې وسیله په هر متر مربع ساحه کې د ورځې تر 180 لیتره پورې اوبه له هوا څخه جوړېدای شي. نانو فایبرونه له هوا څخه د اوبو د جوړولو ترڅنګ له هوا څخه دوړیا او باکتریاوی هم جلا کوي او د دې معنا داره چې خورا پاکی او صحی اوبه جوړوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټون ونیس خبرونه اوریدل شي. خو اوس اتنیمه بچی کې دونکو دی.